سردار محمد داود خان په محمد ظاهر خان باندې کودتا وکړه او په هیواد کې جمهوریت نظام اعلان کړو. په دې اړه مو د یو ډیر پخانی پوځي خاطره پوښتلې ده چې د دې ورځې دغه خاطره یې په یاد دی او د دې کودتا په اړه باندې د هغه وخت په اړه باندې راته خبرې کوي. نور راپورونه هم شته، خو لومړی به فرشتي جلال زی ته ور ورکړو چې د نن ورځې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه راووري.
د سمنګان امنیتي چارواکي دا کوي چې په ایبک کې د تېر شنبې د ورځې د ځانوژونکي حملې تنظیمونکي د هغوی له څلورو ملګرو سره وژلي دي. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې سلهاوو کسانو نن د دوشي خنجان ترمنځ د سړک د خرابوالي او د برېښنا د نشتوالي له امله مظاهره وکړه. د پاکستان پولیس وایي په بنو کې د پولیسو پر مرکز حمله پای ته رسېدلې او له دمشق څخه نن هم د شدیدو جګړو رپورټونه خپاره شول. پوره خبر نو اوریده. سمنګان امنیتي چارواکي دا کوي چې دغه ولایت په مرکز ایبک کې د تېر شنبې د ورځې د انتحاري حمله تنظیمونکي د هغله څلور ملګرو سره وژلي. د دې ولایت امنیه قومندان خلیل اندرابي ازادي رادیو ته وویل چې په درې سوف کې د عملیاتو پر مهال په سیمه کې د طالبانو یو قومندان مولا امیرګل چې د ایبک په پیښه کې مسؤل بل کېده وژل شوی دی. وايي په دې عملیاتو کې دولسنه وسلوال نیول شوی دي. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې سلهاو کسانو د دوشي خنجان ترمنځ سړک د خرابوالي او د برېښنا د نشتوالي له امله مظاهره وکړه او نن یې د شمال او مرکز ترمنځ لوی لاره تړلې وه. دوی وایي چې له څه مودې راپدې خوا د دې نیمکاره سړک دوړو او خاورو خلک په عذاب کړي دي. د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د غستونزه حل کړي. چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار ته څیرمه د ملي اردو په عملیاتو کې شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. د میدان وردګو د والي ویاند وایي چې په عملیاتو کې دوه نور وسلوال مخالفین نیول شوي دي. د افغانستان د نننه د مخدره موادو په ضد مبارزه وزارت وایي د هیواد په شمالي ولایتونو کې په مخدره موادو د روزدو شو شمیره زیاته شوې ده. د دې وزارت د جندر د څنګ مسؤل وحیدی عدالت جون په کابل کې خبريالان ته وویل د هیواد په شمال کې ډيري هغه شزي چې په کرهنې او د لاسي صنایعو په تولید بوخت دي د مخدره موادو څخه استفاده کوي. د کندز د خانباد ولسوالۍ د ولسوال په موټر کې د مخکې له مخکې زبردایسې ماین د چاودنې له امله درې ملکی کسان او د هغه یو ساتونکی زخمیان شوي دي. د کندز امنیه قومندان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیشه نن یو نیمه بجه هغه مهال د کنجارې په سیمه کې رامنځته شوه چې ولسوال په موټر کې نه و. د ملي امنیت اداره وایي په فاریاب کې یو کس چې د ځانوژونکي حملې نیت یې درلود له حملې مخکې ځان د امنیت مسؤلینو ته سپارلی دی. د ملي امنیت د عمومي ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه کس د المار ولسوالۍ اوسیدونکی دی او په میمنی ښار کې ځانوژونکي حملې ته هڅول شوی و. او په کندهار کې چارواکي وایي نن سهار د ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې درې ملکي کسان وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ماین د ملکي کسانو په موټر چاودېدلی دی. د پاکستان پولیس وایي په بنو کې د پولیسو پر مرکز باندې حمله کې څلور کسان وژل شوی دي. د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د بنو د پولیسو مشر وقار احمد مشال رډیو ته د دغه پیښې په ارتباط وویل
بالکل زمونږ بلډینګ کلیئر دی. دا زمونږ آر سی او ډیزنټن جوړ بلډینګ دی او هغه کې دوه آفیس وي. زمونږ سیکور کړی دی، دوه دهشتګرد مونږ مړ کړی دي. سویسایډر وو، جیکټ یې اچولی وی، د یو جیکټ شکېدلی دی او د بل
په حمله کې درې پولیس زخمیان شوي دي او یو حمله کوونکی ژوندی نیول شوی. له دمشق تر بل هر وخت نن د شدیدې جګړې رپورټونه خپاره سول. ویل کېږي چې د حکومتي امنیتي ځواکونو او د آزادې سوریې پوځ د وسلوالو ترمنځ کوڅه په کوڅه جنگ روان و. د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړی استازی کوفی انان نن پر کې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په خبرو بوخت و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن له کوفی انان سره تر لیدو مخکې په مسکو کې خبري کانفرنس ته وویل چې دوی متاسف دي په دې مسله چې د روسیې د موقف څخه د سوء استفادې نقشې ویني. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو غربي دولتونو د امنیت د شورا د پریکړه لیک لپاره د مسکو د ملاتړ جلبولو په خاطر د روسیې له موقف څخه په سوء استفادې تورن کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غربي هیوادونو دا هیله چې مسکو به د خپل پخواني ملګري بشار الاسد د واک څخه لرې کېدو لپاره د فشارونو ملاتړ وکړي غیر واقع بینانه وبلله. په لندن کې د 2012 کال د اولمپیک د مسابقو د پیل په درشل کې زرها ورزشکاران د شار ته رسیدو په حال کې دي. د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې امنیتي مسؤلین وایي یوازې نن به څه باندې 2,16,000 مسافرینو ته د دخول اجازه ورکړي. د لندن د هیترو هوایي ډګر یو عملیاتي مسؤل تام ویلس نن وویل چې ګڼ شمېر رضاکاران د مسافرینو د هرکلي لپاره په میدان کې په کار ګمارلي دي.
We've got 1,000 volunteers from the local community that we've specifically
They were موږ د سیمې څخه لشتل جزرت نه رضاکاران موظف کړی دی. دوی په شلو مختلفو ژبو خبرې کوي او دا کسان موږ په ځنګړ ډول روزلې ترڅو د لندن ښار ته راتلونکو مسافرینو هر کلهای وکړي.
Welcome to London and good luck with the games.
د لشتل جزرت 200 هیوادونو څخه شپږ زره ورزشکاران به د مسابقو تر پیل مخکې لندن ته ورسیږي او دغه مسابقې د رواني میلادي میاشتې په 28 نیټه پیل کیږي.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل په ریشخور کې د کمانډوز واکونو لوا د زنګړز واکونو په فرقي بدله شوې ده. ایصف په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د زیاتوالي خبر ورکوي. په پکتیا کې د غازو د ډبې په چاودنه کې د وی کورنۍ شپک کسمړې شوې دي.
د دې ولایت د ډبې په ستکړې و په ډبې څنګه په ستکړې او شل کې نو بغاز شو کړ بلې ته تصادفي ورخه تاسو پنځه ورځې باندې سره سره
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات او اسرائیل ته پکار دي چې په منځني ختیځ کې د بدلونونو په اړه په ګډه فکر او اقدام وکړي. ایصف په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ځواکونو ویاند نن په کابل کې خبريالانو ته وویل ارزونه ښیي چې د وسلوالو بریدونه په سلو کې لس زیات شوي دي. جنرال ګونټر کینز ویل د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخنیوي ته د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډې هڅې روانې دي. د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د خلکو پاسون ته هم اشاره وکړه. وی ویل خلک د مخالفینو له اعمالو په تنګ شوي دي.
اندرس فوګ راسموسن وایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگي ماموریت پای ته رسیږي.
د اندرس فوګرس موسند خبرو پاړه به لګرسته ووري. لمړی د ایصف د ورسته یو څرګندونو پاړه باندې خان محمد سیند معلومات راکړي.
د دفاع وزارت لدی اعلان ورسته چې د ملي اردو په ځواکونو د وسلوالو مخالفینو بریدونه سلويخت په سلو کې زیات شوی. ایصف کابو و نه ورسته وای چې د دوی ارزونه خی چې په ورسته یو دولس ونیو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه 10% زیات شوی دی. دا خبره د ایصاف ځواکونو ویان جنرال ګونټر ګیتس د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وکړه. د ومنل چې د دې لامل پر وسلوالو مخالفینو د فشار راوستل روان دي. د وویل
If you just look at the last 12 weeks
که ورستوی د بولسونی ته وګوري په دې موده کې د وسلوال مخالفینو د بریتونو د 10% زیاتوالی شاهدان یو. که دا اندازه روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې وڅېړو او د تیر کال له همدې مودې سره پرتله کړو نو وینو چې یو ډول ده.
د وویل د افغان ځواکونو وړتیا له یوې ورځې نه بلې ته باوري کیږي او د مسؤلیتونو د لیږ لړۍ به له ټاکلې نیټې سره سمه بشپړه شي. دا ایصاف ویان داد ورکړ چې له 2014 کال وروسته به هم له افغان ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو ملاتړ جاری وي. کیتس دا هم وویل چې د افغانانو په زړونو کې د وسلوالو مخالفینو ځای مخ په تنګېدو دی. د د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د خلکو پاسون ته اشاره وکړه او وویل
څه چې مو څېړلې هغه دا دی چې خلک له تروریزم او پر بېګناه خلکو د ورانکارو له بریدونو ستړي سوي. د هغوی نه منل په خلکو کې زیاتېږي او داسې وخت به راسي چې مخالفین یوازې پاتې سي.
کیتز وویل ارزونې دا هم ښیي چې عادي او سوله ییز ژوند ته د مخالفینو راستنېدل زیات شوي دي. د وایي تر اوسه 15,000 ناراض وسلوال د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي. د ایصاف چارواکي تاکید کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې نه غواړي د سولې له پروسې سره یوځای شي پر هغو د فشارونو راوستل جاری دي. که څه هم ایصاف وایي چې په زرګونو وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یوځای شوي خو وسلوالو طالبانو په اکثرو مواردو کې دولت ته د خپلو کسانو وروښتل رد کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کابل د کابل پرېښور کې د کومندوز واکونو لیوا د ځنګړز واکونو په فرقې بدله شوې ده. د وسلوالو پاوز لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی په دې اړه په جوړ شوو مراسمو کې نن وویل چې دا فرقه په پرمختللو وسلو او امکاناتو سمبال ده او کولی شي د افغانستان په هرې برخې کې ځانګړي عملیات ترسره کړي. خو د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د کومندو او ځنګړز واکونو ترمنځ ډېر توپیر موجود وی او لتر اوسه افغان ځواکونه د امکاناتو او روزنې له پلوه د ځانګړو ځواکونو په سطح نه دی برابر شوی. په دې اړه له کابل د نسیم شفق په ریپورت کې نور جزئیات اوري.
د دفاع وزارت چارواکو د ځانګړو عملیاتو لپاره د یوې پیاوړې فرقې د رامنځته کېدو خبر ورکړ او ډاډ څرګندوي چې دا فرقه په خو وسلو او تجهیزاتو سمباله ده. د ځنګړو ځواکونو د فرقه پرېښور کې د کمانډو لیوال ځواکونو څخه جوړه شوی او د دفاع وزارت د چارواکو په خبره د ځنګړي ځواکونه په لوړ معیار روزل شوی دي. د وسلوال پوز لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د دوشنبه په ورځ په دې اړه په جوړه شو مراسمو کې وویل چې له دې وروسته به د ځنګړو ځواکونو د فرقه ټول ځنګړي عملیات پلان او ترسره کړي.
په دې تشکیل کې ځانګړي قوتونه لکه د کشف کنډک، د ستراتیژیکو وظایفو کنډک چې هغه به په متحرکو ضربتي وسایلو سمبال وي، همدارنګه دغه فرقه به ځانګړی هوایی د لیږد قطعه ولري او ټول عملیات به د ملي اردو د خاصو عملیاتو د فرقې لخوا او د دوی په پلانګذارۍ سره به اجرا کیږي.
ځانګړي عملیات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په شلمه نیټه د افغان چارواکو او په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان ترمنځ د موافقې پر اساس افغان ځواکونو ته وسپارل شول. د دې موافقې له مخې ټول ځانګړي عملیات باید افغان ځانګړي ځواکونه ترسره کړي او بهرني ځواکونه یوازې له دوی څخه د ملاتړ رول ولوبوي. خو پوځي کارپوهان وایي چې د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو لپاره باید ځانګړي ځواکونه وروزل شي، نه دا چې د دوی په خبره د کمانډو پر لیوا د ځانګړو ځواکونو د فرقې نوم کیښول شي. د پوځي چارو څیړونکی جنرال عتیق الله امرخیل هم ورته نظر لري او وایي چې د ملي اردو ځواکونه لا تر اوسه د روزنې او تجهیزاتو له پلوه د ځانګړو عملیاتو د ترسره کېدو جوګه نه دي.
خاص واکونه به مملکت کی هغه خاص تعلیمات لري، خاص وظایف لري، خاص سلام و مهمات دیگه تون هغه دی چه دوی دی سرعت حرکات دی پاره دی و دی شپی دی حرکات دی پاره هغه دیر ضروری او او دی سخت میدونه میدونی خاص واکونه مکمندون یا درجه جگ دی.
د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د شوې موافقې نه وروسته ټول ځانګړي عملیات د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا پرمخ وړل کیږي او نړیوالو ځواکونو په دې برخه کې یوازې د ملاتړي او همکار رول لوبولای دی. د ځانګړو ځواکونو د فرقې سرپرست قومندان جنرال سید عبدالکریم وویل چې د ملي اردو د ځانګړي ځواکونه چې شمیر یې زرګونو تنو ته رسیږي د بهرنیو ځواکونو لخوا ښه روزل شوي او پرمختللي تجهیزات لري. د وویل چې د ځانګړو ځواکونو د فرقې یوه لیوا د محل په ګردیز او بله لیوا یې په شنډن کې فعالیت لري او د دې ځانګړو ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره د دوی هڅې دوام لري.
د افغان ځواکونو روزنه هم خپل افغان مقاماتو او هم نړیوالو ته د پام وړ یوه مسله ده. د ناټو عمومي منشي وایي دا تړون به د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د اوکراین د ونډې هرکلی وکړي. اندریس فوګ رسموسن د څرګندونې د اوکراین له انټرفاکس خبري آژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې دي. د مهال د متحده ایالاتو په ګډون د ناټو تړون ګڼ شمېر غړي هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو په روزنې او تجهیز کې همکاري کوي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
اندرس فوګ راسموسن وایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگي ماموریت پای ته رسیږي، خو نوموړی ټینګار کوي چې د روزنې مرستې او سلام شروع لپاره به ناټو په افغانستان کې پاتې وي. د ناټو سرمنشي د اوکراین له انټرفاکس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي د ایساف غړي هیوادونه هڅولي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په بهیر کې په ونډې اخستو غور وکړي. دا نوموړی په وینا کې اوکراین په دې پروسه کې د ونډې اخستو په موقعیت کې وي نو ناټو تړونې توتر کړی کوي. راسموسن ټینګار کړی چې له 2014 کال وروسته به د ناټو ماموریت په بشپړه توګه روزنیزه بڼه ولري چې د هغه په وینا د سرتیرو مهماتو او روزونکو انتقال او نور روزنیز فعالیتونو به پکې شامل وي. ټاکل شوی ده چې د 2014 کال تر پایه بهرني ځواکونه په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسوي او بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شي. بل لور ته بیا متحده ایالاتو چې دا مهال د نورو هیوادونو په مقایسه په افغانستان کې زیات سرتیری لري وایي چې له 2014 کال وروسته به خپل ځانګړي ځواکونه په افغانستان کې وساتي. له 2014 کال وروسته د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د پوځي همکاریو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د څرنګوالي پړه د کابل او واشنگتن ترمنځ خبرې پیل شوې دي، خو تر اوسه دا نه روښانه چې څومره امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي او ماموریت به څه بڼه ولري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
د پکتیا ولایت احمد آباد ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د یوې ګاز د ډبې د اور د لګېدو له امله د یوې کورنۍ شپږو تنو ته مرګ ژوبلې اوښتې ده.
د پکتیا ولایت د احمد آباد ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د یوې کورنۍ شپږو تنو ته هغه مهال مرګ ژوبلې واوښته چې د ګاز ډبې د لګولو پر مهال ډبې اور واخیست. د دې کورنۍ یو کس چې دلته خپل ټپیان او مړه شوي کسان راوړي و ازادۍ راډیو ته وویل
حالات داسې وو سزا بیچاره سپنجر نکی و یو ڈبا راوڑی و دلتا از اول که ورکی و مریضم بودیم راوڑی و دلتا در شبخانی تا راوڑی دیدی جا چراواز آتا تلی و جا چی در ڈبا بستا کرده و در ڈبا سنگ بستا کرده و شل کلو با گاز کیو کن با یکی تصادفی و راخیتا و سپنجر و باندیم نسو راسوالی با در پامیر یو دم دراب کرده تا در وروم و راخیست و سیم و راخیست و یکی باندی و تو درکنو در پامیر طول دن بیچاری جی ساد خوید.
پا دغه پیخه که دیوی مور چلور ماشومان مړه شوی او خپل مور ټپی شوی چې د روغتیایی چارواکو په خبره حالت یې د اندېښنې وړ دی او د ژغورلو په موخه یې کابل ته استوي. د ګردیز ملکی روغتون سر طبیب ډاکټر ایاګل پکتین وایي
نن ورځ د درنیم بجو په شاوخوا کې د مچلغو د سیمې څخه د ګردیز ملکی ولایتي روغتون ته د سوختګي د یوې پیښې په نتیجه کې څلور ماشومان چې مخکې له رارسېدلو څخه یې خپل ځوان لاسه ورکړی وه او یوه سیاسره چې سوځېدلې وه روغتون ته راوړل شوي دي. د دوی د پیوازان د حکایې له مخې کوم د ګاز ډبه اور اخلي او د ماشومان په یو اتاق کې ساریږي، خو روغتون ته تر رسېدو مخکې دوی خپل ژوند لاسه ورکړی ده او کومه سیاسره چې ده هغه هم دلته له ابتدایي طبي کومک څخه وروسته مونږ د امبولانس په واسطه مرکز ته لیږلې ده. چون د نوموړي د سوختګي فیصدي تقریبا 80% وه او چې دلته د تداوي امکانات نشته او له ابتدایي طبي کومک څخه وروسته مونږ کابل ته لیږلې.
دا یادونې وړ ده په پکتیا کې دا لومړی پیښه نه ده چې د ګاز ډبې د اور اخیستو په پایله کې رامنځته کیږي. له دې وړاندې هم ګڼ شمېر خلک له ورته پیښو سره مخ شوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کونړ کې د عام روغتیا مسولین وایي چې د دغه ولایت په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د ځینو خلکو لخوا د پولیو واکسین سره د مخالفت له امله د شیګل ولسوالۍ په شلتن درې کې یوه ماشومه د عمري فالج یا ګوزن په ناروغۍ اخته شوې ده. په همدې اړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر سردار خان سره مرکه کړې ده او لومړی ترې همدا پوښتلی دي چې د فالج یا ګوزن د ناروغۍ دا پیښه دقیقا د کونړ په کوم ځای کې پیدا شوې ده؟
د شلتن د ساحه کې د ګویجی په کلی کې یو ماشومه چې نوم یې قانته دی، د پلار نوم یې عثمان جان دی، دای د پولی یو واقعه پیدا شوې ده. د ماشوم عمر 18 میاشتې.
تر اوسه پورې په کونړ کې نه کوم مکتب بند شوی دی نه کلینیک بند شوی دی، نو بیا څنګه د واکسینو مخه خلک نیسي؟
د واکسینو مخه بعض خلک د غلط افواهاتو په وجه په حساب باندې، یا بعض خلک د ناقص علم په واسطه مان چې نه دینی علم پوره لري نه سیاسي علم پوره لري، بعضې دا وایي چې دا حرام دي. لکه بعض خلک شته دی چې هغوی وایي چې په اسلام کې وقایه نشته. بعض خلک داسې دي چې دا حرام دي. بعض خلک وایي چې دی کې داسې عوامل پکې دي چې هغه ماشومان په اسلام کې لستری کوي. حتی بعضې موږ داسې اوریدلی چې بعض خلک وایي چې دا هغه خرافات دي، هغه بې علمه خبرې دي چې کوم چې هېڅ بنیاد نه لري. حالانکه که موږ تاسو فکر وکړو د ډېر وخت راهیسه په ډېرو اسلامي ملکونو کې دغه واکسین رواج دي، دا د طبابت یو مستقل بخش دی، وقایه. او اسلام هم د وقایي دین دی. اسلام هغه دین دی چې هغې کې د هر چا د هر د ماشوم او د ځوان د زاړه ټول حقوق پکې شته دی. نو په لحاظ دا د ماشوم حق دی وقایه د هر مرض نه، او موږ د دې دپاره واکسین نه کوو. نو په لحاظ په هغه ځایونو کې چې دغه واکسین نه کېږي دغه مرض کېدای شي ډېرې پېښې منځته راشي.
څه پیغام لري خلکو ته په ځانګړي ډول هغه کسان ته چې د واکسینو مخه نیسي؟
زما د کونړ ټول شریف ولسته دا سوال دی چې تاسو خپل ماشومان د کمپین په دغه ورځو کې چې 15 کاله کم دي کله چې زموږ رضاکاران درځي دروازې ته راوباسي هغه ماشوم کو دی کوم مریضي کوم میلمي کو د 15 کاله ختم عمر ولري هغه دروازې ته راوباسي دغه ماشوم بچن ستاسي دغه واکسین شي او په آینده کې دغه شان د مرض نه دغه شان د پولي د مرض کار شي ابد الابد د فردا به مایوب شو به علاج نه نو زما د کونړ شریف خلک دا خواسته چې د خدای رضا لپاره په خپل ماشومان رحم وکي خپل ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر سردار خان وو. که ماشوم ته واکسین وشي نو ګزړنی نه وهي. د یوې شېبې غفلت ستاسو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ کولی شي، خو ستاسو لږه هوښیاري یې ژغورلی شي. پر ظاهر خان د سردار محمد داود خان د کودتا په اړه به لږ وروسته د افغانستان د یو ډیر پخواني پوځي خاطرې واورئ او د هغه نظر به په یوې مرکې کې واورئ. خو اوس به راشم په روانې خبري مجلې کې یو بل مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات او اسرائیل باید په منځني ختیځ کې د تغییراتو په اړه په ګډه فکر او اقدام وکړي. میرمن کلینتن په بیت المقدس کې د اسرائیلو له ولسمشر شیمن پیرس سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې. د اسرائیلي چارواکو سره د منځني ختیځ او د ایران او سوریې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن چې په مصر کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته نن سهار اسرائیلو ته ورسېده، د منځني ختیځ حالات په سیمه کې د بدلون او د قدرت د انتقال اصلي عوامل وبلل. میرمن کلینتن روان حالت مبهم وباله، خو په عین حال کې وویل چې په سیمه کې د سولې، دیموکراسۍ او ثبات د راوستو په مقصد د ګډو اهدافو د پرمخ بیولو لپاره یو لړ فرصتونه شته. د زیاته کړه دا هغه وخت دی چې امریکا او اسرائیل باید د دوه دوستانو په څیر په ګډه فکر وکړي. په کتنه کې د اسرائیلو ولسمشر شیمون پیرز وویل مصر د سیمې یو مهم هیواد دی او د اسرائیلو او مصر ترمنځ سوله ډیره په قاهرې او لږ په بیت المقدس پورې اړه لري. مصر لمړنۍ عربي هیواد دی چې په 1990 کال کې له اسرائیلو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته د خپل 12 ورځنی سفر په ترڅ کې اسرائیلو ته رسیدلی ده. ویل کېږي چې د مصر ته د خپل سفر او له ولسمشر محمد مرسي او د دې هیواد له پوځي مشر مارشال حسین تنتوي سره د خپلو خبرو په اړه په بیت المقدس کې اسرائیلي مشرانو ته معلومات ورکړل. هیلری کلینتن نن سهار بیت المقدس ته رسیدو وروسته د اسرائیل د بهرنیو چارو له وزیر اویګډور لیبرمن سره وکتل. لدې مخکې ویل شوی و چې دا به د فلسطینیانو له صدر اعظم سلام فیاض سره هم وګوري، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د امریکا په منځګړتوب د اسرائیلو او فلسطینیانو د سولې خبرې د فلسطینیانو په قلمرو کې د يهودي میشت ځایونو د جوړولو په خاطر له 2010 کال راهیسې ځنډیدلې دي، خو متحد ایالات دواړه اړخونه د مستقیمو خبرو اترو پیل ته هڅوي. فلسطینیان غواړي چې اسرائیل د يهودي میشت ځایونو د بندولو ترڅنګ یو سل درویشت فلسطینی زندانیان هم سمدستي خوشي کړي، خو اسرائیل وایي چې خبرو اترو ته به هغه مهال کېني چې فلسطینیان مخکې له مخکې کوم شرط کې نګدي.
ستاسو له پیغامونو نه
عادل دې اشاره کې غلطي ولسوالۍ د دولسم کلکی شاګر اشاره کې غلطي ولسوالۍ کې وزیر بیا ته خراب ده طالبان یا چې دې نه یې په تعالی خلک کې مکتب وقتب ته موږ نه پری دي شاګردان نه پری دي مو غواړو چې د ملي اردو کاندا بیا د سرادیانو په ټاکې اشاره کې غلطي ولسوالۍ ته ورکړو.
لنن څلويخت کاله مخکې د سرطان یا چنګاخ په شپږویشتمه سردار محمد داود خان په محمد ظاهر شاه کودتا وکړه او په افغانستان کې جمهوري نظام اعلان کړ. داود خان د خپل واکمنۍ په شاوخوا 50 کلونو کې وبخی د افغانستان د پرمختګ لپاره یو لړ لوی پروګرامونه او پروژې پیل کړې، خو بلاخره د سور دومې نیټې کودتا پرې وشوه او د خپل کورنۍ له غړو سره یو ځای ووژل شو. د داود خان او د هغه د کورنۍ د ولسو نورو غړو جسدونه بیا سمو د مخکې د کابل د څرخی پله په سیمه کې په یو ډله ییز قبر کې وموندل شول چې بیا د دارلمان په سکارټ غونډۍ کې بیرته خاورو ته وسپارل شو. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال د افغانستان د پوځي چارو یو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل سره چې د داود خان د کودتا په وخت کې د اردو افسر و مرکه کړی ده.
جنرال عتیق الله امرخیل د 1952 کال د سرطان په 26مه سردار محمد داود خان کودتا وکړه او د ظاهر خان مشروطه شاهي لمنځه یوړه. ویل کېږي تاسو په هغه وخت کې د افغانستان په اردو کې افسر وئ، څه خاطره د هغې ورځې نه لرئ؟
په هغه وخت کې زما ښه په یاد دي چې د سهار په 6 بجو باندې داود خان اعلان وکړ چې د یو هدف دپاره د نور شاهي نظام ته خاتمه ورکړه او جمهوري نظام د افغانستان خلکو ته اعلان کړه او ورکی ورته وویل. دغه ورځ د افغانستان خلکو البته ډېره ښه استقبال کړه، مخصوصا هغه روشنفکران، هغه چې نور د شاهي نظام نه په تنګ راغلي وو او نور د شاهي نظام په رنګېدو کې دوی فعاله ونډه هم درلوده. خو اصلي خبره دا وه چې شاهي نظام نور په افغانستان کې د رنګېدو په حال کې وو، ځکه چې ملي جنبشونه که چرتي وو که راستي وو په افغانستان کې فعالیت باندې شروع کړی وه، حتی منظم شوي وو او نور د افغانستان حتی په اردو کې ډېر زیات نفوذ کړی وو. یعنی د افغانستان خلکو، د افغانستان روشنفکرانو، د افغانستان ټولنې شاهي نظام ته نور ذاتي اعتنام نه کوله او مخ په ختمېدو.
جنرال صاحب،
په دې خاطر باندې
هغه وخت کې کودتا سی اوسوله، یعنی بېله د وینو د تویدو نه اوسوله، اوسنیو شرایطو سره سره پرتله کړئ نو اوس تحولات راغلي په دې وروستیو کې، بیا ډېرې خونړۍ پیښې اوسولې او وینې توی سولې، اوس هم تویږي. څه علت وو چې هغه داسې په ارامه سره یوه کودتا رامنځته سوله؟
تشکر. داود خان لیوی خانه یو کورنۍ سړی و د شاهي نظام کې او په افغانستان کې پیښ یو جنرال باندې پاتې شوی و. په اردو د افغانستان کې، اردو د افغانستان د هغه نه زیات اطاعت کوو په خپل وخت و زمان کې. او له بلې خانه ما ته فرض وکړه چې دې داسې اشخاص افراد هم په ځان باندې راټول کړي وو په ابتدا کې، کنه چې دی د کورنۍ سړی و او د ته د کورنۍ ټول مسایل ډېر ښه معلوم وو. د په ډېرو کمو خلکو باندې هغه اصلي هسته د کورنۍ چې د ده مثلا کاکا او سردار شاه ولي خان هغه ده ونیو، او سردار ولي چې د ده د کاکا زوی و هغه یې ونیو، او نور د ده په مقابل کې دغه یو دوه کسه چې امکان د دې درلوده چې مقاومت وکړه، او نور ده ته معلومه وه چې خپله وزارت دفاع کې دغه جنرالان هم چې وو ډېر بې تفاوته خلک وو، دونه چندان زیات یې دغه ته وفاداري نه درلوده، یو تقریبا ضعیف خلک په نظر راتلل.
تاسو ویلي چې خلکو ترې ورته هرکلی ووایه او هلته د شاهي نظام نه خلک ستړي شوي وو، خو بیا وروسته چې دا پیښې وسولې تر ننه پورې دغه بدلونونه چې راځي، ځینې وایي چې یو ولایت هماغه و چې هلته هغه شاهي مشروطه چې په پښو باندې درېدلې وه او نوې نوې ډیموکراسي هم مشروطه شاهي هم شروع شوې وه، هغه له منځه ولاړه او بیا له هغه نه وروسته داود خان هم ونسو کوی چې خپل نظام وساتي، او بالاخره کودتا او پسې کودتاوې رامنځته سولې تر ننه پورې وضعیت د افغانستان بیرته باثباته نه سو. په دې باره کې ستاسو نظر څه ده؟
زه به تا ته اول د شاهي نظام د وخت عرض وکړم چې په افغانستان کې هېڅ نوع پیشرفت او ترقي نه وه، خپل عادي حالت باندې وو. کوم نوی ژوند په افغانستان کې وجود نه درلود، لیکن خلکو د تحول ارزو درلوده، د نوي ژوند ارزو درلوده. بېکاري زیاته شوې وه، له پوهنتونونه چې خلک فارغ شوي وو هغو کار نه درلودې، چوکۍ منحصرې وې. په دې خاطر باندې دا حالت، یعنی زه خپله در ته وایم په یوه حیث یو افسر، موږ دا فکر کوو چې دغه خلک چې دا چوکیو باندې ناستې دا ابدي دي، موږ ته داسې د پیشرفت حالت هم نشته. دا زما په خپل ذهن کې وو.
بیا نو وم د سور سي داود خان را وپرځېده او ووژل شو، په دې کې کورني عوامل ډېر زورور وو که بهرني؟
زه د بهرني عواملو په اوس هم زه دا وایم، په ډېر جرأت باندې دا وایم چې بهرني عوامل دومره په کې داسې نه وو، پکې مؤثر نه وو لکه کورني عوامل سي وو.
بخانه غواړو د وخت کموالی لامل نشو کولای چې د افغانستان د پخانی پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل مکمله مرکه درته وورو، خو د ازادي رادیو په سبانه یو خبرونه کې به خامخا په مکمله توګه ووري چې د داود خان د کودتا په وخت کې د اردو افسر او د هغه وخت خاطرې برته بیان کړي. ساعت ګورم دادې شپږ نیمه بجې دي. جعفر احمدی استودیو ته راغلی او د نن ورځې ورستۍ خبری مجله وړاندې کړې. ډیر ښه راغلی.
تشکر از شما. با عرض سلام با آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 خوش آمدید. در صدر گزارش های این برنامه خبری به میزبانی من احمد جعفر احمدی و به همکاری تکنیکی طاهر روشان میشنوید که آیسف میگوید میزان حملات مخالفان مسلح در افغانستان 10% افزایش یافته است. در مورد دیدار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از بیت المقدس نیز گزارش تهیه کرده ایم. پیش از این که در مورد اینها و دیگر تحولات افغانستان و جهان به تفصیل برایتان بگوییم، مهمترین اخبار افغانستان و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
مقامات امنیتی ولایت سمنگان میگویند که طراح اصلی حمله انتحاری در شهر ایبک را با 4 تن از همراهانش به قتل رساندند. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که زنان محتاط در ولایات شمالی کشور افزایش یافتند. پلیس در شمال غرب پاکستان میگوید 4 جنگجوی افراطی در درگیری روز دوشنبه کشته شدند. این درگیری بعد از حمله مردان مسلح بر یک استیشن پلیس در شهر بنو آغاز شد. مقامات امنیتی ولایت سمنگان میگویند که طراح اصلی حمله انتحاری در شهر ایبک را با 4 تن از همراهانش به قتل رساندند. جنرال خلیل اندرابی قماندان امنیتی سمنگان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در اثر یک عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی دره صوف پایین، ملا امیرگل والی نامنهاد طالبان که حمله اخیر را در شهر ایبک سازماندهی کرده بود کشته شد. وی میگوید که در اثر این عملیات 12 تن از افراد مسئله دیگر نیز بازداشت گردیدند. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که زنان محتاط در ولایات شمالی کشور افزایش یافتند. وحیده عدالت جو مسئول بخش جندر این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران در مورد شمار این محتاطان ارقام دقیق را ارائه نکرد، اما گفت که امکنون تنها در ولسوالی قلعه‌زال ولایت قندوز 17,000 زن محتاط هستند. بر اساس گزارش ها افغانستان که بیشترین تولید مواد مخدر را در جهان دارد، نزدیک به 1,000,000 تن از باشندگان آن این کشور معتاد به مواد مخدر هستند. و یک فرد که قصد حمله انتحاری را در ولایت فاریاب داشت، قبل از انجام این کار خود را به مسئولان امنیتی آن ولایت تسلیم کرد. در یک خبرنامه مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان آمده است که این شخص باشنده ولسوالی المار بود و برای حمله انتحاری به شهر میمنه فرستاده شده بود. این ریاست همچنان گفته است که 1 تن را در شهر کابل با 45,000 پول جعلی افغانی نیز بازداشت کردند. پلیس در شمال غرب پاکستان میگوید 4 جنگجوی افراطی در درگیری روز دوشنبه کشته شدند. این درگیری بعد از حمله مردان مسلح بر یک استیشن پلیس در شهر بنو آغاز شد. گروه تندرو تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. مقامات میگویند در جمع این 4 تن کشته شده، 2 بمبگذار انتحاری نیز هلاک شدند. پلیس حمله کننده 5 را بعد از 5 ساعت نبرد مسلحانه دستگیر کرد. گزارش ها میگویند که در این حادثه پلیس جرأت برداشته است. بورد کرکت پاکستان امروز از پیشنهاد سلسله مسابقات با هند استقبال کرد. این مسابقات بعد از 5 سال بین 2 کشور انجام می‌یابد. رئیس بورد کرکت پاکستان زکا اشرف گفت این اقدام میلیون‌ها طرفدار کرکت را خرسند خواهد ساخت. بورد کنترل کرکت هندستان در یک اعلامیه گفت این بورد قبلا از پاکستان برای انجام سلسله مسابقات کوتاه در ماه دسامبر و جنوری دعوت به عمل آورده بود. وزیر خارجه تاجیکستان میگوید با واشنگتن در مورد امکان ایجاد یک پایگاه نظامی در قلمرو این کشور هیچ گونه گفتگوی صورت نگرفته. هم روخان ظریفی این مطلب را بعد از حدود 2 هفته از بازدید یک هیئت کنگرس امریکا به ریاست دانبارتن از تاجیکستان بیان می کند. دانبارتن در شهر دوشنبه گفته بود که واشنگتن با تاجیکستان به حیث امکان بدیل مرکز ترانزیت مناس قزاقستان می بیند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که با سوء استفاده تلاش دارند حمایت مسکو را برای یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضع تعزیرات علیه سوریه به دست آورد. وزیر خارجه روسیه که امروز در مسکو در یک نشست خبری پیش از ملاقات با کوفی انان صحبت میکرد گفت با تأسف زیاد ما بعض علایم از سوی استفاده را مشاهده می کنیم. برای ما گفته شده است که اگر شما برای تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقه نکنید، مطابق فصل 7 فرمان ملل متحد ما تمدید ماموریت ناظران را رد می کنیم. ما این موضوع را خیلی خطرناک می دانیم، بنابراین برای ما غیر قابل قبول است تا از ناظران به حیث وسیله معامله استفاده شود. ماموریت ناظران سازمان ملل متحد به تاریخ 20 ماه جولای پایان می‌یابد. و هزاران ورزشکار و مقامات سپورتی برای اشتراک در بازی‌های المپیک در حال رسیدن به شهر لندن می‌باشند. این بازی‌ها در 27 ماه جولای آغاز می‌شوند. پایان اخبار.
خبرهای را که از مقیم نایب شنیدید میتونید روی این صفحه اینترنتی نیز دریافت کنید www.azadiradio.com. من احمد جعفر احمدی و همکارانم که در کمتر از نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود در مورد اینها به جزئیات برایتان میگوییم. حملات شورشیان در افغانستان افزایش یافتند. آیسف این سخن را امروز گفت.
اگر به 12 هفته اخیر نگاه کنید، ما شاهد افزایش 10% از حملات مخالفین مسلح بوده ایم.
مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان به خاطر ناامنی ها نگرانند.
حملاتی که در حدود بیش از یک ماه اخیر صورت گرفته، شدیداً افزایش پیدا کرده.
از نگرانی مردم در باره افزایش قیمت مواد خوراکی در کابل نیز برایتان خواهیم گفت.
این مردم بیچاره مسکین غریب هستند. نمی رمضان که میشه قیمت ها بسیار بالا رفته. یک بجارد قزاقی بود 1500، یک بجارد قزاقی شده 1200 رفع.
مهمترین تحولات مربوط به جهان را نیز دنبال میکنیم. با رادیو آزادی باشید. ساعت 6:38 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 میشنوید. آیسف از افزایش میزان حملات مخالفان مسلح در افغانستان خبر میدهد. سخنگوی آیسف امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت ارزیابی های آنان نشان میدهد که حملات شورشیان در این اواخر 10% بیشتر شده است. ستار فروغ در این مورد از کابل گزارش تیمیک کرده است.
پس از حدود یک هفته که وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که میزان حملات مخالفین مسلح بر نیروهای اردوی ملی تا 40% افزایش یافته است، حالا آیسف میگوید به اساس بررسی های آنان ظرف 12 هفته گذشته 10% حملات مخالفین مسلح در افغانستان ازدیاد یافته است. جنرال گوینتر کاتس سخنگوی جدید آیسف این مطلب را به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. آقای گوینتر در عین حال تاکید کرد که تلاش های وسیع به هدف وارد شدن فشار بیشتر بالای مخالفین مسلح در افغانستان ادامه دارند.
اگر به 12 هفته اخیر نگاه کنید، ما شاهد افزایش 10% از حملات مخالفین مسلح بوده ایم. اما این آمار اگر از آغاز سال جاری تا حال با سال 2011 میلادی مقایسه شود، تقریبا ارقام مشابه اند.
آقای کاتس در بخشی از حرفایش گفت افزایش میزان عدم پذیرش مخالفین مسلح به وسیله مردم افغانستان سبب شده است تا آنان بیشتر در انزوا قرار گیرند. وی به این مسئله در پاسخ به سؤال در مورد قیام مردم در ولایت غزنی در برابر طالبان مسلح اشاره کرد.
آنچه ما بررسی کرده ایم این است که مردم این کشور از تروریسم و حملات مخرب شورشیان بر غیر نظامیان و مردم بیگناه به سطوح آمدند. به طور واضح عدم پذیرش مخالفین مسلح در میان مردم وسیع‌تر شده می‌رود و آنان با انزوای روزافزون مواجه‌اند.
سخنگوی ایسف در این حال گفت که بر مبنای بررسی های آنان، تمایل مخالفین مسلط در این اواخر برای برگشت به زندگی عادی نیز بیشتر شده است. او میگوید تا حال 5000 از افراد مسلح ناراضی به پروسه ادغام مجدد پیوستند.
شنیدید که ایسف میگوید حملات مخالفان مسلح در افغانستان 10% افزایش یافتند. در همین حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان به خاطر آنچه افزایش شمار تلفات افراد ملکی میخوانند ابراز نگرانی کردند. آنها از حکومت میخوانند تا جلو این حملات را بگیرد. لطیف سهاک از ولایت بلخ گزارش میدهد.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان از افزایش تلفات ملکی ناشی از انفجارها در این ولایت ابراز نگرانی میکند. تقی وحیدی یکی از مسئولان این کمیسیون در ولایت بلخ میگوید در طی یک ماه اخیر در ولایت جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ و سمنگان 40 تن کشته شده و بیش از 80 تن از افراد ملکی مجروح شده اند. وی میگوید تلفاتی که در این اواخر به افراد ملکی رسیده است به سابقه بوده و در کنار ماین گذاری مسمومیت شاگردان مکاتب نشانگر آن است که مخالفین دولت در شمال کشور رویکردهای جدیدی را در پیش گرفتند.
هوایی مربوط به 4 ولایت سمنگان، بلخ، جوزجان و سرپل میشه که تا جایی که برمیگرده به افراد غیر نظامی چیزی در حدود 40 کشته و نزدیک به 80 زخمی در پی داشته، عملیاتی که در حدود بیش از یک ماه اخیر صورت گرفته، انفجار مواد از قبل جاسازی شده و سایر اشکال عملات مخالفین مسلح دولت شدیداً افزایش پیدا کرده.
مسئولان این کمیسیون از نهادهای امنیتی میخواهد تا دست به اقدامات پیشگیرانه زند و در صورتی که سلنگوری و کوتاهی در این مورد شود به دشمنان دولت و مردم جرأت بیشتر جهت تکرار این گونه فجایع میبخشد و فضای عمومی را همچنان ملتهب نگه میدارد. در امین الله محمد احمدزی سخنگوی زون 303 پامیر شمال کشور میگوید وضعیت امنیتی در شمال بهتر است و نیروهای امنیتی در تلاش تامین امنیت مردم است و از این گونه حمله ها جلوگیری خواهد کرد.
نداره ما شاید هستیم در ولایت جنوبی فرمروزه عملات انتخابی و انفجارات سلوی در شمال فضل خدا ما شاید چنین حوادث نیستیم، اگر هستیم بسیار کم هست. ما وظیفه ما را همیشه در تلاش فراهمی سهولت های امنیتی بر مردم خود هستیم.
وضعیت امنیتی شمال افغانستان که در یک سال اخیر نسبتاً آرام بود اما در یک ماه اخیر تغییر گسترده نموده است. در یک ماه اخیر در ولایت جوزجان 38 کشته و زخمی، در ولایت فاریاب 25 تن کشته و زخمی و در ولایت سرپل و بلخ 6 کشته و زخمی به جا مانده است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان نظامی از سهم اوکراین برای آموزش نیروهای افغان استقبال میکند. آندرس فاگ راسموسن این موضوع را در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس ابراز کرده است. در حال حاضر شماری از کشورهای عضو ناتو به شمول ایالات متحده آمریکا در بخش تجهیز و آموزش نیروهای افغان همکاری میکنند. جزئیات بیشتر در مورد اظهارات اخیر منشی عمومی ناتو را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
منشی عمومی ناتو میگوید ماموریت نظامی نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی در افغانستان به پایان میرسد، اما او تاکید کرده که ناتو برای آموزش، کمک و مشوره برای نیروهای افغان در افغانستان باقی خواهد ماند. آندرس فوگ راسموسن در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس اوکراین گفته است کشورهای عضو آیسف را تشویق کرده تا روی سهمگیری در آموزش نیروهای امنیتی افغان غور کنند. به گفته آقای راسموسن، اگر اوکراین در موقعیت برای سهمگیری در این پروسه قرار داشته باشد، ناتو از این اقدام استقبال میکند. راسموسن یک بار دیگر تاکید کرده است که پس از سال 2014 میلادی، ماموریت ناتو با آموزش نیروهای افغان متمرکز خواهد شد که در آن انتقال تجهیزات، اساکر و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان شامل است. قرار است نیروهای بین المللی تا سال 2014 میلادی به صورت مکمل به نقش ماربوی در افغانستان پایان داده و دوباره به کشورهایشان بازگردند. از جانب دیگر ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر بیشتر از هر کشور دیگر به افغانستان نیروی نظامی فرستاده میگوید که پس از سال 2014 میلادی نیروهای خاص خود را در افغانستان حفظ خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها در مورد چگونگی ماموریت و همکاری نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی، گفتگوها میان کابل و واشنگتن آغاز شده، اما تا حالا واضح نیست که چه تعداد از اساکر آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند و ماموریت آنها چه خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور افغانستان به لوی سرانوالی این کشور هدایت داده است که استعفای چندین کارمند اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا را بررسی کند. در همین مورد همکارم مصطفی بشارت با ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی صحبت کرده است.
قسمی که ما قبلا گفته بودیم جلسه امروز شورای وزیران موضوع استعفای جمعی هستن از کارمندان اداره آیسا را مورد بررسی قرار دادن و بعد از غور و بررسی ارتباط به این قضیه کابینه امروز موضوع را به سرانوالی راجع ساخته و سرانوالی موظف شده که این باره اقدامات لازمی را که باید انجام بتن تا معلوم شود که میده هایی که صورت میگیره و اقداماتی که وارد شده برای رهبری اداره آیسا تا چه حد صحت داره. فلحاظ جلسه امروز کابینه موضوع را به لوی سرانوالی معرفی کرده.
آقای کرزی چند روز پیش از یک 14 نکته را یاد کرده بودن، آیا سری موضوع بحث شد؟ میشه بگوین که این موضوع افشا شده است که می 14 نکته که رئیس جمهور کرزی به خاطر محو فسادداری در کشور روی دست دارن کدام موضوعات است مشخصن؟
به ادامه بیانیه رئیس جمهور کشور به شورای ملی جمهور اسلامی افغانستان موارد دقیقی را که مربوط میشه به ادارات مربوطه مختلف دولتی که به ارتباط به اردن اصلاحات و ریفرم در ادارات دولتی و همچنان حکومتداری خوب یک سلسله موارد را مشخص ساخته که مربوط ارگانهای مختلف دولتی میشه. این موارد همش آماده است که قرار است که بسیار بزودی رئیس جمهور کشور به شکل حکم به امضا برسانه و بعد از امضا طریق اداری امور این احکام همراه با زمایمش به وزارتخانه ها و دیگه ادارات مربوطه دولتی فرستاده شده و در اون زمینه از مسئولین یا مقامات بلندرتبه دولتی در این راستا، یعنی در راستای مداری خوب و آوردن اصلاحات در اداراتشان، موارد مشخصی است که تذکر یافته در این احکام که قرار است بسیار بزودی بعد از امضای رئیس جمهور کشور به ادارات مربوطه فرستاده شود.
گفتگوی بود با ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان در بخش ساختمان، انرژی و آب و معادن، کمبود افراد مسلکی در این بخش ها را مشکل عمده در افغانستان می داند. بیشتر در این مورد از منیژه دیوه از کابل بشنوید.
کمبود افراد مسلکی و عدم مدیریت درست پروژه ها در افغانستان از عوامل خوانده می شوند که جلو تطبیق بهتر پروژه های زیربنایی را در این کشور گرفتند. یوسف پشتون، مشاور ساختمانی، انرژی و آب و معادن رئیس جمهور، به روز دوشنبه در نشست بین المللی زیربناهای افغانستان گفت که در حال حاضر افغانستان با کمبود کارگران ماهر روبروست.
مشکل افغانستان به طور کلی پیسه نیست، کمبود ظرفیت انسانی است و البته ظرفیت انسانی که واسلمه کمبود پلان گذاری میشه، کمبود آینده نگری میشه و پلان هایی که قابل عمل باشه با وجود آوردنش است. اما وقتی که پروژه را عملی میکنی با هزارها هزارها بلکه با صدها هزار کارگر ماهر ضرورت داری. امروز بازار کابل اگه 5000 کارگر بخواهی که استخدام کنی گمان نکنم پیدا کنی، در حالی که یک تنها پروژه کابل جدید بین 150 تا 200 هزار کارگر ساختمانی ضرورت دارد.
در این حال قرار است یک تیم اندونزیایی مطالعات را در مورد چگونگی ارتقای ظرفیت کارمندان در بخش زیربناهای افغانستان آغاز کند. یک تیم کاری اندونزیا که به همین منظور به افغانستان آمده است ابراز امیدواری میکند که همکاری آنها در بخش ارتقای ظرفیت زیربناهای این کشور مثمر واقع شود. هنری سموری، نماینده تیم متخصصان اندونزیایی، میگوید که کشورش با افغانستان همکاری خواهد کرد تا این کشور بر مشکلات غالب شود.
اندونزیا متحد است که برای پیشرفت افغانستان در بخش زیربناها با استانداردهای بین المللی با این کشور همکاری نماید. ما با همکاری خود با این کشور ادامه می دهیم تا افغانستان بر مشکلاتش فائق آید. دولت اندونزیا از سال 2006 تا حال به صدها افغان در 20 بخش آموزش داده است که این بخش ها شامل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت، حکومتداری خوب و دموکراسی می باشد.
در این حال شماره از کارشناسان از دولت انتقاد می کنند که در 10 سال گذشته به زیربناهای افغانستان توجه لازم نکرده است.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید ایالات متحده و اسرائیل باید به صورت مشترک روی تغییرات در شرق میانه فکر و اقدام کنند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا می شنوید که باشندگان شهر کابل از بلند شدن قیمت مواد خوراکه در آستانه ماه مبارک رمضان شکایت می کنند. این افراد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بلند رفتن قیمت مواد خوراکه آنها را با مشکل جدی روبرو می سازد. آنها از حکومت می خواهند تا در ماه مبارک رمضان جلو قیمت فروشی های تاجران و دکانداران را بگیرد. باز هم از منیژه دیوه بشنوید.
افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی‌های تجار و دکانداران در ماه مبارک رمضان امسال نیز نگرانی و شکایت‌های مردم را برانگیخته است. شماره از باشندگان شهر کابل نگرانند که با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی یک بار دیگر افزایش می‌یابد، در حالی که آنان می‌گویند که علت این افزایش را از سال‌ها به این سو نمی‌دانند. برخی از شهریان کابل که آید روزانه آنان بیشتر از 200 افغانی نیست، از حکومت می خواهند تا جلو این گران فروشی ها را بگیرد و نرخ مواد خوراکه را در ماه مبارک رمضان نیز کنترل کند.
نام فرید است. رمضان که میشه نرخ بالا میشه. حالا فی قیماق 45 پس فی شیر 18-15 پس بعد از دولت کنترل کنه نرخ را دیگه.
اسم فراد است. این مردم بیچاره مسکین غریب هستند. نمی رمضان که میشه قیمتا بسیار بالا رفته. یک بجارد قزاقی بود 1500 حال یک بجارد قزاقی شده 1200 رفع. باید می دولت کنترل کنه نرخ را.
این شکایت ها با تازگی بلند نشدند، بلکه سالهای گذشته نیز مردم از افزایش قیمت مواد خوراکه در ماه مبارک رمضان شکایت کردند. در این حال مردم از ارگانهای مسئول می خواهند تا در مورد عوامل افزایش قیمت ها در ماه مبارک رمضان تحقیق کند و افرادی را که دست به گران فروشی می زنند مجازات کند. اما فضل رحمان رئیس تاجران ملی مواد خوراکه می گوید که نرخ مواد خوراکه به اندازه بلند نیست که مردم از آن نگرانند و از عوامل داخلی و خارجی افزایش قیمت ها در ماه مبارک رمضان سخن می زند.
بعض مشکل ما در این متکی به خارج از مدار عواملی مثلا ماننده که این برفانی دست و برف نشایی بلند افتان این نخصی ها مثلا راه های خارجی برای ما مزدود نشه انشال آدم های روزا از نفس شاید ازی که در کمتر شود بلند نمیشه.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان که مسئولیت کنترل قیمت ها را دارد از تاجران ملی می خواهد تا به خاطر ماه مبارک رمضان از گرفتن فایده بیشتر خودداری کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
طور که پیشتر هم گفتیم وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید کشورش و اسرائیل باید به صورت مشترک روی تغییرات در شرق میانه فکر و اقدام کنند. هیلری کلینتون این موضوع را امروز پس از دیدار با شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل در بیت المقدس ابراز کرد. او در دیدار با مقامات اسرائیلی روی وضعیت شرق میانه، مسئله ایران و بحران سوریه نیز گفتگو کرد. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که پس از گفتگوهای دروزه در مصر صبح امروز وارد اسرائیل شد، از وضعیت شرق میانه به عنوان یک تغییر و انتقال قدرت در منطقه یادآوری کرد. خانم کلینتون گفت این یک وضعیت نامعلوم است، اما در عین حال فرصت‌ها هم وجود دارد. به گفته او، شانس برای پیشرفت در اهداف مشترک امنیتی، ثبات، صلح و دموکراسی در منطقه وجود دارد. وزیر خارجه آمریکا همچنان افزود این لحظات است که ایالات متحده و اسرائیل مانند دوستان به صورت مشترک بالای آن فکر کنند. شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل از هیلری کلینتون به خاطر تلاشهایش جهت برقراری روابط و صلح میان کشورش و مصر سپاسگزاری کرد. او گفت که مصر یکی از کشورهای کلیدی منطقه است و صلح و ثبات میان اسرائیل و مصر بیشتر مربوط به قاهره و کمتر مربوط به بیت المقدس است. مصر نخستین کشور عربی بود که در سال 1979 میلادی با اسرائیل پیمان صلح را امضا کرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در آخرین مقصد سفر 12 روزش به منطقه به اسرائیل سفر کرد. گفته می شود که او در مورد سفرش به مصر و دیدار با رئیس جمهور منتخب آن کشور محمد مرسی و مارشال حسین تنتاوی رهبر نظامی مصر برای رهبران اسرائیل معلومات داده است. انتظار می رفت او با سلام فیاض صدر اعظم فلسطین هم دیدن کند، اما تا حالا جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده است. مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطین که با میانجیگری امریکا آغاز شده بود به خاطر اعمار شهرک های یهودی نشین در سرزمین فلسطین از سپتامبر سال 2010 میلادی تا حالا متوقف شده است. اما گفته می شود که ایالات متحده تلاش دارد تا هر دو جانب را یک بار دیگر به میز مذاکرات مستقیم بکشاند. فلسطین می خواهد تا در کنار متوقف شدن کار ساختمان شهرک های یهودی نشین، اسرائیل 123 زندانی فلسطینی را به صورت فوری رها کند، اما اسرائیل می گوید در صورت به میز مذاکرات مستقیم باز می گردد که هیچ گونه پیش شرط مطرح نباشد.
جاوید نعیمی گزارش می داد. می رویم به سوریه. خبر می شویم که قوای رژیم بشار الاسد امروز جنوب دمشق را مورد حملات راکتی قرار داد. کمیته محلی هماهنگی که یک شبکه مردمی فعال است گفت حملات توپخانه در جنوب دمشق اوایل صبح امروز آغاز شد. جزئیات بیشتر را در گزارش از ملیحه احراری بشنوید.
اداره نظارت بر حقوق بشر در سوریه که مقر آن در برتانیا می باشد می گوید درگیری اول صبح دوشنبه در جنوب جاده کفار سوزا میان نیروهای دولتی، جنگجویان و کاروان سربازان که در حال عبور از منطقه بودند رخ داد. یک باشنده محل با فرانس پرس گفت تمام شب را نخوابیده است و اینجا منطقه واقعی جنگ بوده است. این شخص که نخواست از وی نام گرفته شود با فرانس پرس گفت از صبح وقت صدای تیراندازی و توپخانه را شنیده و چهار وسیله زیر پوش را دیده است که در حال حرکت به سوی محل نبرد بودند. یک باشنده دیگر محل با فرانس پرس گفت به روز یک شنبه نتوانست است از منطقه بیرون شود. یک روزنامه فروش در منطقه ترما در حومه دمشق گفت برای رفتن به محل کار خود به روز دوشنبه از بیراه رفته است. البته روزنامه طرفدار دولت به روز دوشنبه در صفحه اول خود ظاهرا خطاب به مخالفان رژیم این سرمقاله را نوشته است: شما هرگز قادر نخواهید بود دمشق را تسخیر کنید. با اساس گزارش این روزنامه اردو و نیروهای امنیتی بر ترورستانی که قصد محاصره مناطق در جنوب دمشق را داشتند پیروز شدند. منطقه قطانه در 20 کیلومتری جنوب دمشق نیز به روز دوشنبه تحت حملات توپخانه قرار گرفت. در مناطق دیگر نیروهای دولتی، نیروهای بسیجی حمص را در شهرک‌های مختلف مورد حمله توپخانه قرار دادند. در شمال نیروهای دولتی بر شهر مرکزی هما حمله کردند. شاهدان عینی میگویند حملات روز دوشنبه در هما از شدیدترین حملات و با صدای بلند انفجار به همراه بود. همچنان گزارش شده است که مصطفی شکوش، فوتبالری که از انقلاب و فعالان مخالف حکومت حمایت کرده، در شهر ساحلی لتکیا ربوده شده است. ناظران میگویند در درگیری‌های روز یکشنبه در سوریه 105 نفر کشته شدند که حدود نیم این تعداد ملکیان بوده، 16 شورشی و 41 سرباز نیز شامل قربانیانند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشدند.
این هم چند پیام محدود که به ما ارسال کرده. داودزی از کابل نوشته است از طالبان مسلح افغانی خوشمندند تا دست از غلامی پاکستان و ایران بردارند و از کشتن برادران مسلمان و افغانیشان لذت نبرند. عبدالباسط از ولایت لوگر نوشته که در این ولایت بیش از 10 موتور فروشی است که در هر هفته در آن صدها موتور خرید و فروش می شود، اما تمام این معامله ها به پول کلدار صورت می گیرد. نشرات رادیو آزادی تا لحظات دیگر در همین جا به پایان می رسد. تشکر از همراهیتان. با من احمد جعفر احمدی فردا ساعت 7:30 صبح باز هم با شما خواهم بود. لحظات بعد می توانید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنید. خدا نگهدار.